شي. دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجی دی. په دې خبري سات کې موږ مجید بابر هر کله کوم. په دې غړای کې موږ د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه راپورونو سره سره شنن یو تبصری هم راوړی دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر صاحب.
گوادر اوسیدونکو د خپل غوښتنو په اړه تر حکومتي ژمنو وروسته یو میاشتنی احتجاج ختم کړی دی. د اسلامي همکارۍ او د سازمان د مشر مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد د غونډې مقصد له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره ستراتیژي جوړول دي او څلورو هیوادونو ایران ته درې اونۍ وخت ورکړی دی چې تیر کال د مسافروړونکو الوتکې غورځولو په اړه د پښتنو ځواب ووایي. بشپړ خبرونه د گوادر وسیدونکو د خپل غوښتنو په اړه له حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنه احتجاجي پرلت ختم کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر میل عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ یو پلاوی پرون په گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل. بزنجو په خپل وینا کې ویل د پرلتوالو غوښتنې جایز دي چې حکومت به یې پوره کړي. د ویل اوس به د گوادر په سمندرګي کې د لویو کښتیو له لارې د مایانو پر نیولو بندیز وي. تر دې وروسته مولانا هدایت الرحمن د خپل یو دیرش ورځنی پرلت ختمولو اعلان وکړ. په گوادر کې د زرګونو مظاهره کوونکو تحریک لومړی غوښتنه په سمندرګي کې د لویو کښتیو له لارې د ماهیانو پر نیولو بندیز لګول ول او ویل یې چې له دې کار سره د وړو کب نیونکو کاروبار اغیزمن شوی او د ماهیانو نسل په ختمېدو دی. دوی همداراز په سیمه کې د امنیتي پوستو ختمولو، د پرلتوالو پر ضد د مقدمو ختمولو، پرمختیایي چارو او له ایران سره پر پوډه د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو په ګډون 19 غوښتنې لرلې. په عین وخت کې د پلانونو چارو وفاقي وزیر اسد عمر هم گوادر ته ورغلی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حکومت په گوادر کې دوه ډیمونه تیار کړي دي چې ورسره به په ښار کې د څښاک د اوبو مسأله ژر هواره شي. د اسلامي همکارۍ سازمان وای سي د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوقالعاده غونډه کې به د افغانستان په غیر پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې وویل د ډسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
مخید دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربه یې پاکستان دی او ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار دی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لویې جرګې له لارې واک وسپاري خو دا کار ونه شو. حمدالله محب له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خپره شو وویل حکومت غوښتل چې د خپل واک پر وروستۍ ورځ هم دوهې تپلاوی واستوي خو طالبانو مذاکراتو ته زړه نه ښه کاوه. طالبانو د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښوولی خو په تېرو وختونو کې یې په بیا بیا ویلي چې د افغانستان پخواني حکومت د جوړجاړي بهیر ځنډاوه. محب د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې وویل د افغانستان امنیتي حالات خورا خراب شوي ول او امنیتي ځواکونه له کنټروله وتلي ول. نوموړی د اګست پر 15مه له ولسمشر غنی او یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو سره له کابل او متحده عربي اماراتو ته ولاړ او طالبان پلازمینې ته ورننوتل. محب زیاته کړه چې اوسمهال په امریکا کې دی او ګوښه شوی ولسمشر غنی لا هم په اماراتو کې میشت دی. نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اوکراین، کاناډا، سویډن او برتانیې ایران ته د درې اونیو وخت ورکړی دی چې تیر کال د اوکراینۍ مسافروړونکو الوتکې د غورځولو په پیښه کې د وژل شویو کورنیو ته د تاوان له ورکولو څخه له انکاره په شا شي. هغه څلورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې وویل چې د همغږۍ ډلې صبر په ختمېدو دی او زیاته یې کړه چې تهران ته یې ویلي چې که د 2022 زیږیز کال د جنورۍ تر 15 پورې یې ځواب ورنه کړ نو هغوی به د دې مسئلې د هواري لپاره د نړیوال قانون په چوکاټ کې پر اقداماتو جدي غور وکړي. هغو هیوادونو په دې اړه معلومات ورنه کړل. د 2020 زیږیز کال د جنورۍ پر اتمه د اوکراینی هوایی شرکت یوه الوتکه چې کیف ته پر لاره وه غورځېدلې وه چې پکې سپاره ټول 186 کسان ووژل شول. تر 130 زیات مسافرو له کاناډا سره تړاو لاره خو پکې د افغانستان، برتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي او اوسیدونکي هم وژل شوي ول. ایران تر څو ورځو انکار وروسته ومنله چې د انقلاب ساتونکي ځواکې ویډلې له امریکا سره د زیاتې ترنګلتیا په حال کې دوه توغندي وویشتل او په غلطۍ یې الوتکه وغورځوله. د څلورو هیوادونو ډلې پرون وویل چې ایران د تاوان او پر وخت د انصاف ورکولو په اړه د خبرو پیلولو ته زړه نازړه دی. د وژل شویو د کورنیو غړو تیره میاشت په یو رپورټ کې ویلي ول چې د پیښې ذمهوار لوړپوړي ایراني چارواکي دي. د خبرونو پای
ردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د دې روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات داري. د گوادر اوسیدونکو د حقونو غوښتلو په موخه خپل یو میاشتنی احتجاجي پرلت له حکومت سره تر موافقې وروسته ختم کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال مشر وایي د دسمبر 19 د غونډې موخه له افغانستان سره د مرستو په اړه پلان جوړول دي. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو د اووم تلین د پرونی غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې وسلوال عدالت ته وړاندې کړي.
قاتلان چې کوم دنو اغستا بیخی ڈکلیئر دی او کا پی ایف آئی آر یہ پانسی کا یا دی دغه اڈر او کا.
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو کورونو ته د انټرنیټ رسولو په پروژې کار پیل کړی خو د هغو سیمو اوسیدونکي وایي ځینې ځایونه ان د موبایل ټیلیفون شبکې یا نیټورک هم نه لري.
پلرو پرتو سیمو کې وس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرې دا چلتا د موبایل سیګنل هم کار نه کوي.
د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لوی جرګې له لارې واک وسپاري. په خپرونه کې اوري چې په پاکستان کې خبریالان او فعالان د 2021 زیږیز کال د بیان ازادۍ له پلوه څنګه ارزوي.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے.
نور راپورن ہم لرو لمشا. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 تر ماښام د 6 بجو پورې نه خپلې غوري. د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک او حکومت ترمنځ یو تړون شوی دی. له پرونی موافقې سره سم حکومت د تحریک زیاتره غوښتنې منلې دي. د صوبی اعلی وزیر عبدالقدوس بیزنجو پرون په گوادر کې د پرلت له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل چې تر هغې وروسته یو میاشتنی احتجاج ختم شو. په عین وخت کې د پلانونو چارو وفاقي وزیر اسد عمر هم گوادر ته ورغلی. اول ته خبریالانو ته وویل چې حکومت دوه بندونه جوړ کړي چې ورسره به د ښار د اوبو مشکل حل شي. سمد شبنم معلومات لري.
په گوادر کې د پرلتوالو او بلوچستان حکومت ترمنځ خبرې اترې پای ته ورسېدې. پرلتوالو له حکومت څخه نونس غوښتنې درلودې او د خپلو غوښتنو منلو لپاره له 15 نومبر څخه په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناست وو. پر 14 دسمبر مازیګر د پرلت د مشر لخوا هغه مهال د پرلت پای ته رسولو اعلان وسو چې کله د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د پرلت د مشر مولانا ادایت رحمان ترمنځ پر یولس غوښتنو تریرې تړون باندې لاسلیک وسو. پرلت د وینا پر مهال مولانا ادایت رحمان څه داسې وویل:
زه هیله لرم چې وزیر اعلی او د هغه ټیم او د هغه سره راغلي نور افسران به د نن تحریری تړون عملی کوي.
په تحریری تړون کې لیکل شوي چې کب نیونکو ته به سمندر ته د تلو ازادي وي. د پسنی، اوماړه او لسویاله سیمو کې که ټرالر ولیدل سول د هغوی په ضد به کاروایي کېږي. د باربر کاروبار به له اف سي یا ملشي ځواک څخه ضلعي انتظامیه ته ورکول کېږي. د گوادر، کیچ او پنجګور سیمو څخه به غیر ضروري چک پوسټونه او چوکۍ لرې کول کېږي. حقتو تحریک غړو باندې درج کړل شوي مقدمې به ختمېږي او د هغوی د غړو په ضد به هیڅ ډول انتقامي کاروایي نه ترسره کېږي. دا د پرلتوالو مهم غوښتنې وې چې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدس په زنجو لخوا ورسره پر دې تړون باندې لاسلیک وسو. پرلتوال ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس په زنجو په خپله وینا کې وویل
دا ټرالنګ د مخنیوي لپاره له مخکې نه اعلان شوی دی او نن اعلان کوم چې په غیر قانوني توګه ټرالنګ کولو ته به اجازه نه ورکول کیږي او کب نیوکو ته زیان رسولو ذمېدار به کمشنر وي. ما ته باید هیڅ ډول شکایت ونه رسي. تاسو چې څومره غوښتنې دي پر هغې به عمل پیلیږي چې ولس به یې ویني.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ہدایت باندې وپاکي وزیران اسد عمر او زبیده جلال ته د گوادر د دورې ہدایت شوی وو. وپاکي وزیر اسد عمر پر 14 دسمبر په یو خبری غونډه کې وویل
آج یہاں پر ہم لوگ آئے تھے
نن موږ د وزیر اعظم په ہدایت باندې راغلی یو. مقصد مو دا و چې د گوادر د اولس لپاره چې د وفاق لخوا کمی منصوبې روانې دي هغه سرنګه په چټکتیا سره په مخ یوسو. د وزیر اعظم ہدایت سرګند دی چې د گوادر د پرمختګ سره د گوادر اولس ته خپل ښه پرمختګ سرګند شي.
اسد عمر پر 14 دسمبر پر خپل ټویټر دا هم لیکلی چې د وزیر اعظم په ہدایت باندې ما زبیده جلال او خالد منصور د گوادر دوره وکړه. د بلوچستان د اعلی وزیر د ډلې سره مې په غونډه کې په گوادر کې د ټولو کارونو د کار چټکولو پریکړې وکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو ټاکل شوی چې د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او د سازمان او آی سی فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې به د سازمان د 50 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د آی سی مشر حسین ابراهیم تاها پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسېد. د پاکستان دولتي ریډیو وای د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیزی نامرو.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولي غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره با ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادي هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وایي
افغانستان تهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاني شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور تاسو چټي دی او پیر دروازه هم چټي ورکړه شوی ده. نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات هم راشي او دا ډېر اهم اجلاس ګڼل کیږي. په دې وجه چې وجه دا ده چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو نه وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډېر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
افغانستان کی شوروی اتحاد اور غربی امداد شامل کی پاکستان اور سعودی ملک کے مشکلات کی شدید قسم پاکستان خدا غواری کہ پلحما کا تسلیم کی طالبان اور کانی نیٹ ورک کے لیڈر کو بس اور نور ملک تسلیم کی ماں نہ دیکھا ہے کہ اوسی پاکستانی موقف آشانی مایتو کی تیسر مددی شوروی اتحاد خلاف افغانستان کے اداری حمایت کھولو.
دا یادونه ور دا چې د وای سی د جوړولو پریکړه په کال 1998 کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه، او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبی غونډه په کال 1998 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمیر معاملو قراردادونه منظور کړي دي، خو اکثر دغه قراردادونه عملي شوي نه دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو پیښور ته د دسمبر په 14 د پیښور د آرکایوز کتابتون تالار ته د هغه زده کوونکو میندې او پلرونه ورغلي ول چې پر آرمی پبلک سکول د 2016 زیږدیز کال په وسلوال برید کې وجل شوي ول. په هغه برید کې یو سل وہ سلویخ کسان وجل شوی ول چې پکې زیاتره یې زده کوونکي ول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمہ داری منلې وه. پرونۍ غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون نور فعالان هم ورغلي وو. پښتون په خپله وینا کې ویل د آرمی پبلک سکول برید په څیر د ترهګرۍ یو شمېر پیښې د ریاستي پالیسۍ نتیجه دي. په دې اړه تفصیل غلام غوث نام.
تیر مازیګر د پېښور په آرکایوز لایبرری حال کې د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو په یاد کې د وم تلین په غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د مشر میلمه په توګه ګډون وکړو، او هغه د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو د خوښي مطابق د امنیت نه یقیني کولو په ذمہوارو حکومتي او امنیتي چارواکو د ای پی ایس د مقدمې نه درج کولو په سر نیوکې وکړې او زیاته یې کړه. منظور پښتین وویل چې تیر کال د دسمبر په 14 هم په دې ځای کې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر ګډون کړی وو، او بیا وروسته هغه نیولې شوی وو او د کراچۍ پولیسو ته حواله کړی شوی وو. خو دوی به د دا ډول قیدونو او بندونو نه یریږي او خپلې هلې ځلې به جاري ساتي.
او د ټول کام سره هر وخت ولاړ یو، هیڅ کله چې ځانونه یوازې شمېر نه کړي او نه هیله کېږي. ما هر څه په مخ څه نه څه روان دي.
غونډې ته مدني فعال شکیل وحید الله خان صدا ډول وینا وکړه.
د دې په وینو باندې د لاسونو چې کوم ډول رنګ دي، د سوچ او فکر رنګ دي، د صبر دې نه سمو ته مو کوم چې دا راته لاندې نشته چې یو تسلسل سره وو کار چې کوم دی
د پښتونخوا ولسی تحریک یو غړی ډاکټر شکیل په خپل وینا کې وویل چې دوی ته په آرکایوز لایبرری حال کې د تیر کال په څیر د تلین د غونډې د لمنځلو اجازت ورکولو کې رکاوټونه راولاړ کړی شوی وو، خو بیا دوی د عدالت د جج په امر د دې غونډې د لمنځلو اجازت ترلاسه کړو. د آرمی پبلک سکول د وجل شوي یو ماشوم پلار ډاکټر ظهور اوان د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو په استازیتوب د غونډې په پای کې وینا وکړه. هغه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زه د یو اکلو تازوی شهود عالم شهید ایتیس زپلارم چې بل زوی زما نشتا. 16 دسمبر 2014 راوالې 16 دسمبر نن 2021 د و کاله په کم اذیت په جړا په انګولاګانو په جلوسونو په جلسو په قیدونو په دړکو په عرصه باندې مونږ د دې انصاف د بچو لپاره صرف دومره په دې و کاله کې وکړل چې زمونږ اواز په د دې عالی ادارې او عظما په عدالت کې د چیف جسټس په شونډو باندې د شهادو د ایتیس نوم راغې د عمرانیازي د پرایم منسټر په خوله باندې نوم راغې خو بیا هم په هغې کې قاتلان ډکلیئر دي مونږ پلارانو چې کم کړي دي کم کمیشن د جسټس ابراهیم چې لیږلې دی هغه جسټس ګلزار ته په میز باندې پروت دی نو بیا د انصاف هغه بال خو د حکومت د عدالت په کور کې دی نو دې کې خو څه نشته دی مقتولینو او دغه کې قاتلان چې کوم دی نو هغه ستا بیخي ډکلیئر دي اوکه پی ایف آی آر یا پانسی کا یا دې دغه آرډر اوکا
د ای پی ایس د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو سره د سیاسي وندونو لخوا هم د غمرازی بیانونه جاری شوی دي او د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم د 14 دسمبر په اړه د هغه په ټویټر یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې پاکستان په کامیابی سره ترګرو ته ماتې ورکړې ده او د شهید شوی ماشومانو میندې او پلاران به مایوسه کېدلو ته نه پرېږدي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت داوا کوي چې په قبایلي سیمو کې یې د یوې نوې پروژې په عملي کولو کورونو ته د انټرنیټ رسول پیل کړی دي. خدای خلک وایي لا تر اوسه هم بشپړ انټرنیټ نه لري او د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي او د انټرنیټ د کارولو لپاره سرکاري دفترونو ته ورځي. د انټرنیټ نشتوالی زده کوونکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي ځکه چې دوی آنلاین څېړنې نشي کولی او پر ټولنیزو د شبکو هم له خلکو سره رابطې نشي کولی. بشیر ګواخ په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان حکومت وای په قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د فایبر اپټیک کیبل په بشپړېدو سره خلکو ته تیز انټرنیټ ورکړی دی. د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د دسمبر په 14 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې پروژې په بشپړولو لا همکار روان دي خو په وینا یې چې ډېرو هغو سیمو ته انټرنیټ رسېدلی چې پخوا پکې نه وو. زموږ چې کومې زمشوي ضلع دي هلته 900 کیلومتره فایبر اپټیک کیبل بل غزول شوی دی. پر دې سربیره موږ په سوات شمالي علاقه جاتو او دیر کې هم د انټرنیټ ورکولو کار پیل کړی چې دا منصوبه به په شپږ یا اوو میاشتو کې پوره شي نو هلته به هم تیز انټرنیټ خلکو ته ورسیږي. قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوې. هغه وخت حکومت اعلان کړی و چې د پاکستان د نورو سیمو په شان سهولتونه به قبایلو ته هم برابرېږي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د ژوند د نورو بنیادي اسانتیاو ترڅنګ انټرنیټ او موبایل سیستم هم په بشپړ ډول نه دي فعال شوي. د خبر یو زده کوونکی حارث شینواری چې په پېښور پوهنتون کې سبق وایي د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې لا هم خلک سرکاري دفترونو ته د انټرنیټ په استعمال پسې ورځي ځکه چې نت په عام ډول په کورونو کې نشته دی.
په ضلع خیبر کې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري بلکې انټرنیټ خو پرېدا چې هلته د موبایل سیګنل هم کار نه کوي. بل خبره دا ده چې په کومو سیمو کې چې انټرنیټ کار کوي نو هغه هم انټرنیټ تیز نه دی. هغه لا 4G ته نه دی اپډیټ شوی. اوس هم هماغه زوړ د 2G یا د 3G سیټ اپ کې دی او که چا ضروري کار وي نو هغه په دې انټرنیټ باندې نشي کولای چې خپل کار پوره کړي نه هغه آنلاین انټرویو ورکولای شي نه آنلاین امتحان کې پرې باور کولای شي.
د ځینو قبایلي ضلعو انتظامیه په 2014 کال کې د عامه نظم او امن د ټینګ ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی و. په دې کې خیبر، جنوبي وزیرستان، کورما، د اورګزو ځینې سیمې او شمالي وزیرستان شامل و. خو د 2021 کال په جنوري کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوبي وزیرستان د دورې په وخت وعده وکړه چې انټرنیټ او موبایل ټلیفون به په بشپړ ډول فعال وي. د شمالي وزیرستان زاهد الله وزیر وایي چې دا وعده په ټولو ځایونو کې نه ده پوره شوې. هغه د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې انټرنیټ د انسان له بنیادي حقونو څخه دی نو باید چې خلکو ته ورکړل شي.
نن سبا ټول د ژوند
کم کڑا وڑا دی کاروبار دی روزگار دی دا انٹرنیٹ سره تللی دی نو چې انٹرنیٹ نوی نو دا ټول کم شیزونه دی شیونه دی دا ټول متاثر کیږي نو چونکه هر یو تن ته پاکستان کې انساني حقوقونه ترلاسه دي همدغه رنګه قبایل هم غواړي چې موږ ته هم انسانی حقوقونه ترلاسه شي په هغه کې انٹرنیٹ هم په دې موجوده دور کې هر یو تن هر یو وګړي خپل کمی او انسانی حق ګڼي
په قبیلی ضلعو کې د انټرنیټ نه موجودیت ستونزه هغه وخت ډیره څرګنده شوه کله چې د 2000 کال په نومبر کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره به زده کوونکي نور آنلاین سبق وایي. په دغه وخت کې په پېښور او اسلام آباد کې د قبیلی ضلعو زده کوونکو مظاهرې وکړې. ویل چې د قبیلی ضلعو په 90% برخو کې انټرنیټ نشته نو ځکه آنلاین زده کړې نشي کولی.
مشال ریډیو ته وګي د پاکستان د پنجاب حکومت د خرو د وضعیت په اړه کمیشن ویلي چې په هغه صوبه کې پر خرو د تیري او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. کمیشن د دسمبر په 11مه د 2019 زیږدیز کال او شلم زیږدیز کلونو راپور خپور کړی چې په کې راغلي چې په دوو کلونو کې په هغه صوبه کې پر خرو د جنسي تیري او د کورنۍ تشدد تر 1000 زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي.
د زنانو د حیثیت په اړه د پنجاب کمیشن ان سټیټس آف وومن جاری شوی یو رپورٹ کې ویلي چې په پنجاب کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د تشدد پیښې زیاتې شوې. د دسمبر په 11مه جاری شوی رپورٹ کې ویل شوی چې په ټول پنجاب کې په کال 2019 کې زنانو سره د جنسي تیریو او د هغوی پر ضد د کورنۍ تشدد 8,118 پیښې او په کال 2020 کې 8,199 پیښې ریکارډ شوې چې پکې یوازې په لاهور کې 3,022 پیښې ثبت شوې. بل پلو ایکسپریس ټریبیون لسپانه خپل یو رپورٹ کې ویلي چې د کال 2015 نه تر د کال 2019 پورې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د تشدد 900 پیښې ریکارډ شوې. خو د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي مدني فعالان وایي د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې هم د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د کورنۍ تشدد پیښې کیږي خو هغه ریکارډ کیږي نه. په پېښور کې د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو ته وی
یوازې د پنجاب مسله دا مسله چې کوم ده نو دا په ټول پاکستان کې شته دی او د وستان دا ډېر په خواله ده. دا سیواوالی چې موږ کم ښکاري نو زما په خیال هغې یو وجه دا ده چې د دې کیسز رپورټنګ زیات شوی دی. د رپورټنګ د زیاتوالي بنیادي وجه چې ده نو هغه په پنجاب کې دا ده چې هلته میډیا چې ده نو زیات هم ده او ویجیلنټ هم ده او د هغې رسایي هم شته. او بل خبر را چې په پنجاب کې خلک چې دین هم
په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو بل مدني فعال عاصم ملک مشال ریډیو ته وی د دارنګ پیښو مخه به هله ونیول شي چې په خلکو کې شعور او پوهاوی را پیدا کړی شي. درستیو کې وزیر اعظم عمران خان په دې هیواد کې د زنانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو په پیښو اندېښنې څرګندې کړې وې. همدې ته په کتو وفاقي حکومت د کال 2020 د نومبر په 24مه نیټه په وفاقي کابینه کې د زنانو او ماشومانو جنکو د تحفظ لپاره د یو صدارتي ارډیننس منظوري ورکړه چې پکې ویل شوي وو چې څوک د زنانو او ماشومانو جنکو سره په جنسي تیریو پیښو کې ککړ وختل نو د هغوی جنسي صلاحیتونه به د کیمیکل په ذریعه ختمول کیږي. له دې وروسته دغه بل یا ارډیننس د کال 2021 د جون په 4مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائمه کمیټې په متفقه توګه منظور کړو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری گټه پورته کړئ.
تاسو مشال لري ته وګي او درنګ سات کې پختونخوا کې 12:00 بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه.
د گوادر اوسیدونکو د خپل غوښتنو په اړه له حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ یو پلاوی پرون په گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل. بزنجو په خپله وینا کې ویل د پرلتوالو غوښتنې جایزې دي چې حکومت به یې پوره کړي. دا پرلتوال له تېرې یو دیرش ورځو راهیسې په گوادر کې ناستول. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې وویل د دسمبر د 19 کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اسلامي همکارۍ سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لویې جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري خو دا کار ونه شو. حمدالله محب له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خپره شو وویل حکومت غوښتل چې د خپلواک وروستۍ ورځ هم دوهې ته پلاوی واستوي خو طالبانو مذاکراتو ته زړه نه ښه کاوه. طالبانو د نوموړي د تازه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې په بیا بیا ویلي چې د افغانستان پخواني حکومت د جوړجاړي بهیر څنډاوه. اوکراین، کاناډا، سویډن او برتانیې ایران ته د درې اونیو وخت ورکړی دی چې تیر کال د اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې د غورځولو په پیښه کې د وژل شویو کورنیو ته د تاوان له ورکولو څخه له انکاره لاس واخلي. هغو څلورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې وویل چې د همغږۍ ډلې صبر په ختمېدو دی. د 2000 زیږیز کال په جنوري کې کیف ته پر لاره الوتکه غورځېدلې وه چې په کې سپاره 168 کسان وژل شوي ول. ایران تر څو ورځو انکار وروسته ومنله چې د انقلاب ساتونکي ځواک یوې ډلې له امریکا سره د زیاتې ترګنلتیا په حال کې دوه توغندي وویشتل او په غلطۍ الوتکه وغورځوله.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل نه اورېدو. د خبرونې نشریاتو درازو ستاسو پام یو راپور تر راګرځوم. سلورو هیوادونو ایران ته درې اونۍ وخت ورکړی دی چې د تیر کال په پیل کې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې په اړه پوښتنو ته ځواب ورکړي. کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیې پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي که تهران دا کار ونه کړي نو پر وړاندې به یې پر بیلابیلو اقداماتو غور وکړي. هغه مسافر وړونکي الوتکه چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د 2000 زیږیز کال په جنورۍ کې له تهرانه تر پرواز لږ ساعت وروسته ویشتلې وه پکې 168 کسان ووژل شول. ایران هغه کار د سرتیرو تیروتنه بولي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیا چې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې اتباع وژل شوي پرون پنجشنبه یوه ګډه اعلامیه کې وویل ایران ته یې د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. د اوکراین دا مسافر وړونکې الوتکه د 2000 کال د جنورۍ په 8 هغه مهال د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک په دوه توغندیو رانسکوره شوه چې د تهران له هوایي ډګره پورته شوه. پیښه کې د الوتکې دننه سپاره ټول 168 تنه ووژل شول چې یو شمېر افغانان هم پکې وو. دغو څلورو هیوادونو ویلي که ایران تر دریو اونیو پورې د دوی پوښتنو ته ځواب ورنه کړي د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به پر ایران د بیلابیلو اقداماتو په اړه غور وکړي. هغه مهال چې د الوتکه نسکوره شوه څو ورځې پرې ایران ځان غلی کړی وو خو وروسته یې ومنله چې دوی د ځواکونو د دافع هوا قوه په دو توغندیو ویشتل شوې ده. ایران د خپلو ځواکونو دا کار انساني تیروتنه بللې ده خو دغه ادعای اوکراینی او کاناډایي چارواکو او ځینو څارونکو ته د قناعت وړ نه ده. دوی وایي تهران لا هم د دغې پیښې پر اصلي دلایلو پرده اچوي. د څلورو هیوادونو په اعلامیه کې راغلي ایران دته هم زړه نازړه دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي او د پیښې عاملان محاکمه کړي. د قربانیانو کورنیو تیره میاشت په یو راپور کې وویل دې پیښه کې د ایران لوړپوړي چارواکي مسؤل دي. ایران ویلي د هر قرباني کورنۍ ته 150,000 ډالر تاوان ورکوي خو دا وړاندیز منل شوی نه دی. کاناډا په تیره جون میاشت کې وویل هیڅ داسې دلیل نه دی موندلی چې وښیي د دې الوتکې پر ځول مخکې له مخکې پلان شوی و. د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو په دې اړه د ایران رسمي دریځ ریاکارانه، ګمراه کوونکی او سطحي بللی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای هوډ یې درلودو چې د لویې جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري، خو دا کار ونه شو. حمدالله محب د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط څلور میاشتې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل حکومت د واک پر وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته پلاوي واستوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو هغوی جوړجاړی ته زړه نه ښه کاوه. طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو ول، خو هغوی مذاکرات ځنډول. محب په مرکه کې ځینې نورو موضوعاتو ته هم اشاره کړې چې تفصیل یې اسدالله لودین وړاندې کړ.
د مخکنی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولېږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسېږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي ناهیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د له کنټروله وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وایي له دې ډلې یوه هلیکاپټره چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع پخواني وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وایي د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له یو غړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو دی له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډېره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسېږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بېلابېلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو بې کوره شوي خلک اوسي چې د ژمي په راتګ یې مشکلات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 15مه په ښار کې د ژمي لومړنۍ واوره وشوه. دا خلک سخت کال په اوړي کې په هیواد کې د نامنیو جګړو زیاتېدو له وجې بې کوره شول او کابل ته یې مخه وکړه. دوی وایي د یخنۍ نه زیاتېدو سره یې بچي ناروغه شوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
بیبی ګل لخپلی لور او پینځه لمسیانو سره هغه وخت چې تخار د طالبانو په لاس سقوط وکړ پلازمینې کابل ته راکډه شوه. هغه چې د کورنۍ نارینه سرپرست او سرپناه نه لري وایي د سوړ ژمي پراتلو او د واورې ورېدنې له امله نه ګرم پوښاک لري او نه هم ګرم خواړه. بیبی ګل وایي څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د بیرته تګ اراده وکړه خو د مالي امکاناتو د نه درلودلو له امله بیرته پاتې شول.
بیس فامیل دیگه از ولایت تخار آمده ایم دنم پارک شاری نو
موک هغه وقت نگدی شل کنانه ایل تخار کابل ترا کرده شو دلتا ما ده کابل پا شهر نو پارکی وارول استجوان سخت وقتی رو خلق راشی نمونه ولی که لستون جور کری خود مرستو هیچ درک نشته طول ناروغان شوی یا خو لدیر مجبوریت دلتا پراتیو
دنم جا هستیم بیخی سر صدای منجات است.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وړاندې سلګونه دغه ډول کورنۍ له بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي سیمو کابل ته راکډه شول او د دې ښار په بیلابیلو ځایونو کې په خیمو کې ژوند پیل کړو. خو اوس د سوړ ژمي پر اتګ او د واورې له ورېدو وروسته دلته د دوی ژوند سخت شوی. پښتانه بله مېرمنده چې د 15 اولادونو سرپرستي ورلغاړې ده اوس د خلکو په کورونو کې کار کوي وایي د ډوډۍ او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري نو ځکه یې ماشومان ناروغان شوي. خود طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې کورنۍ بي ځای شوي بیرته خپلو اصلي مینو کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی اول
برنامه دا وه چې کوم بے سرپناه او بے سرنویس مهاجرینو نو د هغوی دپاره ترانسپورت ونیول شو او نغدي مرستې ورسره وشولې هغوی خپلو کورونو ته ستانه شول خپلو ولایتونو ته او کوم چې د فقر او د بې وزلۍ له وجې کابل ته راغلي دي او موږ سره رجسټر شوي دي د هغوی سره په د ژمنه البسه مرسته هم کېږي او د خوراکي موادو د سنتو په مرستې ورسره کېږي.
خو ښاغلي حقانی د دغه مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان څو ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي چې په روان ژمي کې به نږدې 23 میلیونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ شي. دا شان په وروستیو څو ورځو کې کله چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راټیټ شو ورسره د توکو بیې هم لوړې شوې چې په دې سوړ ژمي کې د بېوزله وګړو لپاره ژوند لا ستونزمن کړو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زرا ته سواتیا کیلو هرتز.
د جرمنی حکومت په پاکستان کې میشتو رجسٹر افغان کډوالو ته دیش اسکالرشپونه ورکړي دي. په اسلام آباد کې په پرونی غونډه کې د 5 جونو په ګډون دیشو هغه زده کوونکو ته لپټاپونه ورکړل شول چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د جرمنی حکومت به همدارنګه د زده کړو پر مهال افغان زده کوونکو ته هره میاشت 10,000 روپۍ هم ورکوي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شالګک وویل په افغانستان کې وضعیت خراب دی نو نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې په تعلیمي ډګر کې د افغانانو مرسته وکړي. ګوهر مسید د نور تفصیل سره.
د جرمن د حکومت له اړخه د نېشنل ډایلاګ فورم او جرمن هینسډل فاونډیشن په تعاون سره د دسمبر په 14 نیټه باندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې دیرش هغه افغانان سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړل شول چې کوم د پاکستان په بیلابیلو یونیورسټۍ کې سبقونه وایي. په دې اړه د جرمن هینسډل فاونډیشن یو غړي مشال ریډیو ته وویل:
د جرمن گورنمنٹ طرف افغان ریفیوجیز چې کوم پی او آر ہولڈرز دي سټوډنټس په یونیورسټیز کې په پاکستان کې ملي کې د پاره یو سکالرشپ ته نو هغه کې خبردار چې پر ایئر کی سکالرشپ اور کوي نو هغه فنڈنگ مکه نو هغه د پاره پراپر لیپ ټاپ سم ور کوي یو ایس بی ور کوي نور څه گیجټس ته هغه ور کوي
په دې غونډه کې ګډون کوونکي د جرمني سفیر برنهارد سټیفن شیلاګیک وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو حال ښه نه دی او ټوله نړۍ ته پکار ده چې د افغانانو سره په مختلف شکلونو کې مرسته وکړي. په دې موقع سکالرشپ اخیستونکي یو سټوډنټ مشال ریډیو ته وویل:
سکالرشپس
وغټل. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه باندې سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي: 00 403 63 496 499.
تاسو مشال ریډیو ته غواکی. د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ تر هغې وروسته ځنډیدلې دي چې یو شمېر ویسټ انډیزي لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شول. د پاکستان د کرکټ بورډ یو مشر سلمان نصیر پرون د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې خبریالانو ته وویل دا سیالۍ به اوس راتلونکي کال په جون کې کیږي. د دې پرېکړې سره د ویسټ انډیز لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېږي. ټاکل شوی وه چې لومړی 50 اوریزه سیالي سبا شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې پرون پاکستان په درېمه شل اوریزه سیالۍ کې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو اتلولۍ په 3-0 وګټل. خان تفصیل لري.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکٹو افیسر سلمان نصیر د دسمبر په 14 د کراچی په نیشنل لوبغالی کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ویسټ انډیز لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله د دریو یو روزنۍ لوبو سیالۍ ځنډولې دي. دیوائی چې د دواړه کرکټ لوبډلو چارواکو د سیالو د ځنډولو پریکړه کړې ده ځکه چې د ویسټ انډیز شپږ لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوي وو او هغوی اندېښمن وو چې د یو ورځنۍ سیالو لپاره به 11 لوبغاړي ونه لري. نو اوس به دا ځنډولې سیالۍ د جون په میاشت کې کال 2022 کې کیږي. سلمان نصیر ویلی چې د شل اوریزا سیریز نوراندی د ویسټ انډیز درې لوبغاړي د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلي وو. تیر شپه د نورو لوبغاړو او د ویسټ انډیز ټیم منیجمنت ټیسټونه مثبت راغلي. یو لوبغاړی په لومبي شل اوریزا سیالۍ کې ټپي شوی وو. د ویسټ انډیز لوبغاړي په دې اړه ډیر اندېښمن وو او دوی ته په کوم ځای کې کرونا وایرس لګېدلی د دې هیڅ پته نه لګي. د ویسټ انډیز لوبډلې 21 لوبغاړي درې شل اوریزا او درې یو ورځنو کرکټ سیالو لپاره پاکستان ته راغلی وو. په کراچی کې یو ځایی خبریال او د کرکټ مینوال عرفان خټک وایي:
واقعاً پاکستان کرکټ لپاره دا ښه خبرونه نه دي ځکه چې له دې وړاندې پاکستان کې د پاکستان تجارتي سیالیو لیگ هم همدې کرونا وروسته ځنډول شوی او بیا همدغه لیگ په عربي اماراتو کې سرته ورسول شو. که څه هم پاکستان کرکټ بورډ هڅه کړې وه چې ویسټ انډیز کرکټ بورډ یا هم لوبغاړي چې دي د دې لپاره رضا کړي چې پاکستان کې خپل سیریز چې دی هغه سر ته ورسوي. خو ویسټ انډیز کرکټ بورډ او همداسې لوبغاړي چې دی هغه خپه په دی و چې یعنی د دوی په کیمپ کې چې کم کرونا کیسز راغلي خدای مکه چې اسنه نور زیات کیسز راشي بیا مخ ته د دوی کریسمس چې کوم خوشاله دي هغه هم را روان وي.
د پاکستان او د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو یو روزنو لوبو لړۍ د دسمبر په 13 لومړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 16 وروستۍ لوبه به د دسمبر په 20 د کراچی په نېشنل لوبغالي کې ترسره کیده. دا لومبه ځل نه دی چې په کراچی کې د کرکټ سیالۍ د کرونا وبا له امله وځنډېدلې. له دې وړاندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د پی ایس ایل کرکټ شپږم سیالۍ هم بیا د کرونا وبا له امله روان کال د مارچ په 14 د کراچی په نېشنل لوبغالي کې هغه وخت ځنډېدلې وي چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکي او بهرنو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. د پی ایس ایل شل سیالۍ د کرونا وبا له امله ځنډېدلې وي او بیا دغه سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوي. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ وروستۍ شل اوریزه لوبه د دسمبر په 14 ماسخوتن د کراچی په نېشنل لوبغالي کې ترسره شوه چې پاکستان پکې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې 3-0 سره وګټو. پاکستان د 208 منډو هدف په 19 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو ترسره کړ چې محمد رضوان پکې واتیا او کپتان بابر اعظم پکې 9 منډې جوړې کړې. د سیالۍ ګټلو سره پاکستان د ویسټ انډیز په وړاندې د شل اوریزا نړیوال سیالو کې خپل تر ټولو لوی هدف ترلاسه کړی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبریالۍ لپاره خطرناک بولي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تختونې او وهلو ټکولو پیښې کیږي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو محدودیتونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه تفصیل زمونږ همکار احمد شاه اعظمي په دې راپور کې وړاندې کوي چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2020 کال کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار ده. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما 4 میاشتې بندیز لګول شو خو دا ځلې 2 میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور ده. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خپرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټبلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلي ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د جغورنی کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلی دی. د خبريالانو د جغورنی کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبريالي عاصمه شیرازي پر ضد له کرکی او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سي اردو به پاڼې د پاکستان پر خرابېدونکي اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازي مشال لډو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوڑا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نہ شوی زورول شوی او تر فشار لاندې راوستل شوی دی چې دا ډول هغوی د حق خبر و نکړي. د دوی پر ضد هر هربا کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لارې ګواخل کیږي. زما پر کور دو ځل برید شوی دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادۍ ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کوم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنت چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختموي. نو سوشل میډیا که ختم سي نو ازادي اظهار او میډیا ازادي دا ختمیږي. حکومت خپل کارکردګي نشته نو هغه نه برداشتي چې څوک کریټیسایز کوي. حکومت
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
ایک انٹرنیشنل
جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نڑیوال کچھ ازمن پاڑا دیو دا سے تصویر اڑان دے کولو ہسی کی چہلتا رسنئی آزادی نے دی کپا پاکستان کی رسنئی آزادی نے دی نو بیا خود نڑی پہ سہواد کی ہم آزادی نے دی کلچ صحافتی آزادی خبر کی گی نو مونگ زان لے اسلامی نڑے سره نه پرتلکو بلکې ل پرمختلی نڑے سره پرتلکو زمو صحافتی ازادۍ اصل کې لزینو اڑخونو تر پرمختلی هیوادونو هم مخکده
کئی لحاظ سے فرسٹ ورلڈ سے بھی آگے
کتم پاکستانی چرواکی حل ته د مثالی صحافتی ازادۍ ادا کوي خود بې پول خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتی ځواکونو او حکومتي چرواکو تر سخت فشار لاندې دي د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
دا مشال ریډیو ده.